السلام علیکم په افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو د خبرونه ډېره برخه د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې. خو په لیدې سات په خبرونو کو د طالبانو حکومت خبريالانو او د رسنیو نږدې ټول ملاتړي بنسټونه لغوه کړي دي. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د دوشنبې په ورځ په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړې ده. د دې وزارت ویاند خبیب غفران رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي چې دوی یوازې د افغان خبريالانو او رسنیو ملاتړ بنسټ، افغان مطبوعاتي مرکز او د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې جوازونه تمدید کړي دي. له دغو دریو پرته پاتې نور ټول سازمانونه او بنسټونه لغوه شوي دي. د طالبانو حکومت د دغو بنسټونو مسؤلین په غیر مسلکي توب تورن کړي او ادعا کړې چې په نړیواله کچه د افغانستان د رسنیزو بنسټونو باور ته زیان رسولی و. د طالبانو دغه اقدام د رسنیزو فعالانو عکس العملونه پارولی دي. د دې ډلې رسنیز فعال علاوه په افغانستان کې د جنوبي اسیا د رسنیو د ملاتړ ټولنی صفما پخوانی مشر ضیا بومیا ازادي راډیو ته وویل چې د دې خبره له استبدادي نظامونو له دې پرت ډیره انتمن شکې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي تیر دسمبر میاشت کې افغانستان کې لږ تر لږه 368 کسان اکثر د هالت تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي دي. د سازمان پرون ناوخته په خپله ویب پاڼه په دې اړه یو تفصیلي راپور خپور کړی. د راپور په اساس د 2015 کال په وروستۍ میاشت دسمبر کې یوازې 352 کسان د سینه بغل نمونیا له امله مړه شوي چې دا شمېر د نومبر پرتله نږدې 25% زیات دی. په افغانستان کې د ژمي په سړو میاشتو کې د شدید تنفسي ناروغیو پیښې زیاتېږي چې له امله یې اکثره زیانګالي کسان او ماشومان د مرګ له خطر سره مخ وي. په امریکا کې د سختې واورې او سړې هوا له امله لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. له دې ډلې 15 تنه په نیویارک او 2 تنه په لوزیانا کې د سړې هوا او هایپوترما یا د بدن د حرارت د ډیر کمښت په سبب او 3 تنه په ټیکزاس کې د موټر د ښویېدو په پیښه کې مړه شوي دي. د امریکا په اکثرو سیمو کې په تېره جنوبي ایالتونو کې له څو ورځو راهیسې سختې واورې شوې او ورسره هوا سړه شوې ده. له دې امله د یکشنبې له شپې د شاوخوا اتو لکو کورونو برېښنا پرې شوې او د هوایي شرکتونو زرګونه الوتنې لغوه شوې دي. د امریکا د هوا پیژندنې ملي ادارې امریکایانو ته راتلونکو ورځو کې د لا زیاتې سړې هوا او واورې اورېدو خبرداری ورکړی دی. امریکایي غرختونکي الکس هونولد لر رسی او نور وسایلو پرته د تایوان تر ټولو لوړې ودانۍ ته وخو. د تایوان دا لوړې ودانۍ تایپی او سلو یو نومیږي چې 508 متره لوړه ده. د الکس د دې زړورتیا د لیدو لپاره سلګونه کسان له نږدې ورغلي وو، خو لکونو نور بیا په نتفلکس کې په ژوندۍ بڼه کتله. او د کرکټ د 19 کلونو کم عمر نړیوال جام کې نن افغانستان له سریلانکا سره لوبه پیل کړې ده. دا لوبه د نړیوال جام د دوهم پړاو له ډلې ده چې د نامیبیا په وینډ هوک کې روانه ده. افغان لوبډلې توپ وهنه وکړه او د ټولو لوبغالو په سوځېدو یې 193 منډې وکړې او مقابل لوري ته یې د 194 منډو هدف وټاکه. افغانستان د ګروپي دور په لومړي پړاو کې خپلې درې واړه لوبې ګټلې وې او د لومړي ټیم په توګه دوهم پړاو ته راوتلی دی. افغان ځوانان به راتلونکي جمعه له آیرلند سره مخ شي. د 19 کلونو د کرکټ د نړیوال جام اوسني پړاو کې به له دو ګروپونو چې شپږ شپږ لوبډلې پکې دي، دوه د سر ټیمونه نیمه پای لوبو ته وځي.
روغتیا د ژوند شتمني.
د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنی پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزایم او دغه پروگرام ته خراغ لاستوایم. په دغه پروگرام کې به وړاندې د عمومي طب له متخصص خاغلی ډاکټر سی محمد اکرم ملک سره خبرې وکړو. په دغه پروگرام کې په دې موضوع غږیږو چې په اوس وخت کې چې د افغانستان په ګڼو سیمو کې واوري وریږي، سخت بارانونه کیږي، د یخ وهلو یا فروست بایت او همدارنګه دا چې د سړې هوا له امله انسانانو ته کومې کومې ناروغۍ او خاصې پیښې یا روبلتیاوی را مخکی کیگی، پا دیارا باندی بخبری ولرو دا چه دی افغانستان لگانو سیمو راپورونه دی چه دی واورو لعمل برفکوچون را غلی دی، خلق اکثر پا موترو که ایسار پاتی دی یا موتر دی واورو لاندی شوی دی، کتام چه دولتی چارواکی حدسه که وی دوگو خلقو تا مرستی ورو رسوی. خوب یا هم دی زنو مرگ جوبلو ریپورتون لطول افغانستان را غلی دی. پا دغست شرایطو که دی لپاره چه دی لا زیاد مرگ جوبلی دی زیاتو تلفاتو او د زیانونو مخه ونیول شي. طبي سپارښتنې څه دي، په څه شکل باندې له ناروغانو سره له هغو سره چې ژوبل شوي دي مرستې کیدای شي، او د زیاتو نورو کسانو د ژوبلېدو د مخنیوي لپاره څه څه مهم دي؟ په دې ټولو مواردو باندې به د ښاغلي ډاکټر صاحب ملک سره خبرې وکړو. د دوی د کور ودانو چې دغه پروګرام ته راغلي دي له موږ سره خبرې کوي. تاسو اوریدونکو نه امیله کوو چې تر پایه پورې دغه پروګرام واوري او خپل نظریات او خبرې هم را سره شریک کړئ.
روختیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره دی.
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبره وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه دین امزای له فرانسې نه وسلم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هر یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.
ډاکټر صاحب ملک زای ډیره مننه چې پروګرام ته راغلی، سلامت اوسئ. په دې باندې خبر یو چې د افغانستان په ګڼو سیمو کې لږ تر لږه په 15 ولایتونو کې سختې واورې کېږي. شاوخوا 4-5 ورځې په ځینو ځایونو کې اونۍ کېږي چې واورې شوي دي. اکثر لوی لارې بندې دي، سالنګونه بند دي. په دغو لارو کې ځینې خلک ایسار پاتې دي، موټر لاندې شوي د واورو، او په ویډیوګانو کې ښکاري چې ځینې خلک یخ وهلي دي، په نږدې روغتیایي مرکزو ته وړل شوي، ځینې مړه شوي یا ټپیان دي. اول کې مدا پښتنه وکړه چې په دغه سی او حالت کې چې واوري درنی دي، سختي واوري کیږي، د خلکو یا د انسانانو د یخ وهلو یا په انګلیسي کې چې فراست بایت ورته وایي چې لاسونه شنه اوړي یا لاس په خښنه اوړي یا به ډیر زخمی کیږي، دغه امکان څومره ده په دغه سی او حالت کې؟
چې الله دې خو رحم کی هغه چا باندې چې دغه سی حالاتو سره مخامخ کیږي، ځکه تا آسان موضوع نه ده. تاسو باید ووایو چې انسانان ډیر زر کله چې یو چا باندې واوره راغله او خی دغه باندې چې موږ پښتو کې ورته راشه ورته وایي ایمال هم ورته وایي، نو په دې اساس باندې دغه واوره چې تا که چا باندې د غره نه خویدلې نو دغه واوره سره به فکر ونه کړي چې دا سپک ده، بلکې ډیره ترانه به وي. هغه ډیر زر خپل ژوند له لاسه بایلي. یعنی که چېرته واوره ډیره شوه یو چا باندې په سینه باندې راغله، نو دا معنا لري چې خپل یو متر واوره کچا باندې راشي، دغه واوره دومره وزن لري لکه 500 کیلوګرام باندې دومره ډیره. یعنی دغه انسان په 10 دقیقو کې خپل ژوند لاسه بالکل ورکوي. نو دا ډیره ستونزمن نه موضوع ده یو خپل هغه انسان باندې چې دغه واوره راغله. راغله دې لپاره، نو دا خو حتی د دولتونو کار دی. دلته باید سړی حمله ولري، دلته باید ترانسپورتي ګاډي وسي، دلته باید امبولانسونه وسي، بلداری لارې باید هواري وسي، موټرونه هغه ګاډي چې انسانان ترانسپورتوي، بلکې ته به یې هغه لارې کې به تیر اګړه 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 پر ډول باندې ونې شي، ځکه هتا یوازې ترانسپورت حالت کې انسانان خپل ژوند د لاسه ورکوي. بلداری چې هغه ځایو کې چې لکه تاسو یاد کړ سالنګونه دي، نور ځایونه دي، هلته باید حتی خواته داسې وي لکه تودونکې کوټې وي، رستوران غوندې ځایونه چې چای باید وسي، سماوتونه هلته یخي. نو دغسې جمعي موضوع کې لازم ده چې دولتو د خوا هلته ځینې خونې باید وسي که خامخا واوره راغله، خلک هلته بند شو چې خلکو دپاره به ډېر زر لږ څه مرسته ورسولی شي. هلته باید لږ څه چای جوړ شي خلکو ته، لږ څه بلستنې کمپلې باید وسي چې خلک هلته را اور وستلی شي او ځانونه یې تاوده کړی شي. نو دا یو ډېره جنجالي موضوع ده چې هغې ته عام ولس نه نیولې تر دولتونه پکې باید په ګډه په یو لاس غاړه په غاړه برخه واخلي.
مننه ډاکټر صاحب.
مخکې له دې چې نورو موضوعاتو ته راشو، دا ووایي چې په بدن کې کوم غړي ډېر زر یخ وهي او بیا به د انسان ژوند په خطر کې اچوي. دغه ټکی هم غواړو یاد کړو چې په افغانستان غوندې یو ځای کې، حتی په اروپا په ځینو ملکونو کې دغه د واورو مسله اوس په دې اخرو کې پیچلې شوې ده. د بودیجې د کمښت په خاطر باندې دوی امکانات وسایل نه لري او لارې نشي پاکولی، اکثر دغسې پېښې شوي دي. په افغانستان کې خو به دا طبیعي وي، منطقي به هم ښکاري چې په ځینو ځایونو کې لارې بندې دي، موټر چپه کېږي، امکانات کم دي. هغه لومړني کومکونه څه کېدلی شي چې مثلا که یو موټر چپه کېږي څه باید وشي، عاجل باید کوم کار وشي؟ د موټر کې چې کوم سړی ایسار پاتې دی هغه راوویستل شي، یا هغه چې مثلا د سړک غاړې کې ولاړ وي او د بل برف کوچ له خطر سره مخ وي، څه څه کېدلی شي په هغه اولنی عکس العملونه چې یو څوک یې کولی شي ورته وکړي؟
په دغه سي حالاتو کې هر انسان مهم دی، هر انسان سره باید مرسته وکړي. واضح ده هغه څوک چې په ګاډي کې دننه پند پاتې دی د هغه ژوند خو ډېر زر د خطر لاندې دی. هغه څوک چې د ګاډي نه بهر دی ګرځېدی شي، خبرې کوی شي، واضح ده چې هغه لا په لږ څه په ښه حالت کې دی. نو دغه کس دپاره څنګه چې مخکې یاده کړه، دی به ډېر زر خپله که کوی شي یو تو ځای ته لاړ شي. خبره دا ده چې سالنګونو کې تو ځای به چیرته وي چې دا کمبخت لاړ شي ورته؟ بل دا ده چې هغه ګاډی چې اورېدلی دی دې ته خو باید حمله پکار دی. په اروپا کې خو حتی اطفائیه دا کار کوي، ورځي هغه ګاډي چې دي هغه د ارو د لارې دروازې ټولې ارکوي او خلک راوباسي. بل دا ده چې د انسان د بدن تودوخي په داسې حالاتو کې ډېر زر کښته کېږي. دا په دې معنا یو نورمال انسان د تودوخې درجه د انسان شپږ دېرش یا اووه دېرش سانتي ګراد درجه ده. نو کله چې سړی په یو واورو کې یا یخ کې هلته پند پاتې شو، نو داسې زر د انسان د تودوخې درجه کښته کېږي چې دغه انسان بیا خپله حاکم د دې نه ده چې فکر وکړي. یعنی دا معنا چې کله چې د انسان بدن یخ شو، یو رقم حماقت سړي ته پیدا کېږي. دا نه پوهېږي، ته ورته وایي چې راکته شه، دی نه پوهېږي چې څه شی وکړي. په ځای چې کته شي حتی مالته ناست پاتې کېږي. بل همدغه موقع دا ځینې اورېدونکو ته پخوا هم ما دا لارښوونه کړې وه، که څوک خپلو کورو کې دي، هغه د غرنۍ سیمې چې دي واورې دي، یو ناڅاپه د چا دروازه وټکېږي، یو سړی دی راځي، په ځای دی چې دوی نه هیله وکړي، سلام وکړي، ورته وایي چې د خدای دپاره زه یخ والی ما ته تو ځای راکړې، هغه پرتی وایي، چټیات وایي، بدیرد یې وایي، کنځل کوي. دا خبره دا ده چې دا کمبخت یخ والی، کله چې انسان یخ وایي صحیح ده حماقت پیدا کېږي، سړی پیدا کېږي او سړی د خپلو مغزو حاکم نه دی. نو دغه هم یو ډېر خطرناک حالت دی. نو دا مې وویلې کله چې بیا ګاډو کې یو څوک وي، یو څوک چې نه غواړي کته شي، دا مانه چې هغه خپل مغز له لاسه ورکړي. نو دغه حمله باید هغه ډېر په احتیاط باندې د ګاډي نه راوباسي او ځای په ځای ورته یو تود چای ورکړي، لږ څه خوږ خونه چای ورته ورکړي او ډېر زر کمپلې شاوخوا نه راچاپېرې کړي او بدن یې تود شي.
ډاکټر صاحب، د روغتیا پالانو یا عمومي سپارښتنې چې په دغسې حالتونو کې دي هغه څومره مهمې دي؟ په افغانستان کې مثلا په سالنګونو کې خو تل دغسې پېښې کېږي. د ډاکټر په صفت باندې ستاسو توصیه څه یې چې مثلا که احیانا دغسې یو حالت سره مخ کېږي چې یخ مو نه وهي، باید څه وکړي؟ مثلا په تصویرونو کې ګورو چې خلک همدغسې پېښو تر څنګ ولاړ هم دي، یوازې یو کمیس پرتوګ او یو عادي واسکټ یې په ځان کې دی یا یو څادر ځان تاو کړی وي. که نه دغسې خلکو ته ستاسو توصیه څه ده که احیانا چې مثلا خدای مکه یو بد حالت سره مخ کېږي چې بیا ډېر د دې لامل نه شي چې مثلا ژوند مو ژر له لاسه ورکړي، لږ حداقل مقاومت وکړي چې تر هغو کومک درته رارسېږي، توصیه څه دي په دغسې حالاتو کې د یو روغتیا پال په صفت باندې؟
داسې وایم چې یخ وهل دا نو سړی نه شي مقایسه کولی د یو د شکرې ناروغۍ سره. چېر څومره چې خوږ شي اخري خوند تر کې تر تاو تاوونونو باندې بیا کلونه وروسته پوهېږي او لومړني اراضو باندې ته نه پوهېږي، بلکې هغه څوک چې په یخ کې ولاړ دی دی خپله اصل پوهېږي. یو ساعت چې مالته ولاړ وي بیا نو توبې به خپله وباسي چې ته پدمې وکړه چې ولاړم. یعنی دې ته هغه خاص سپارښتنه د ډاکټر د خوا جبري نه ده، خپله انسان بیا پرې پوهېږي چې ولاړه خو زه خپله یخ وهلم. نو زه عمومي ډول باندې وایم که څوک نه وي تلي چا باندې تېره شوي نه وي، لومړی ځل چې ته سفر کوي اول خو وایم چې ای خلکو که مجبور ناست یې، زه پوهېږم چې ځینې اورېدونکي به مونږ ته وایي چې ای ډاکټر صاحب، مونږ بلا والی یو چې په دغسې حالاتو کې بې د کوم مجبوریته سالنګو د لارې نه ځو یا بلې لارې نه ځو، مونږ خو مجبورو که نه. نو هغه کسان چې بیا مجبور دي هغوی باید ککوی شي، ځان سره باید کمپلی ولري، هغه باید داسې ولري چې هلته خپل مخ غوږونه ټول بدن تاو کړی شي، او حتی که څوک شتمن دي ځان سره ترموزونه وړلی شي چې تود چای پکې وي، هغه باید ځان سره واخلي. که څوک حتی داسې وسایل لري چې هغه بیټرۍ پکې چې د انسان لاسونه پخې تودې کړي، نو داسې شیان هم اروپا کې پیدا کیږي چې هغه چالان کې داسې او ساعت لپاره د انسان بدن تودوي، نو دغه شیان ځان سره واخلي. نو په افغانستان غوندې یو بې وزله هېواد کې دغه شی امکان نه لري، خو که څوک مجبور دی بله هیڅ لاره نشته او باید لاړ شي دي دغسې واورو کې، نو باید ډېرې کمپلۍ ځان سره واخلي او هغه څه مې چې مخکې تکرار کړ د دغه شیانو مراعات وکړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
مننه ډاکټر صاحب. اوس پر شو دی انسان د بدن هغه زیانګالو برخو ته کوم زیونه دی یا غړي د بدن دی چې ژر دغه دی یخ وهلو یا د یخ له دغه څپېنه متاثر کیږي نسبت نور بدن ته، چې بل اخر هم دغه دی نور زیاتو لوی مشکلاتو لامل ورته کیږي او حتی ژوند یې ګواښلی شي.
یو هغه دی چې د بدن یو غړی یخ وهلی دی، او یو هغه چې دننه بدن یخ وهلی دی. نو دا باید ووایم چې هغه غړي،
زما هدف هم دغه و چې مثلا غوږ، مخ یا لاس، پښه، دغه چې یعنی ښکاري هغه دننه بدن د تودوخې کمېدلو زیاتېدل، خو هغه به تاسو مخکې مې اشاره وکړه، یعنی دا څه چې موږ ګورو کوم یو ډېر متاثر آسیب پذیره دی نسبت مثلا ناس ته، نسبت دننه ځان ته، که دا ووایي. مننه.
نو هغه غړي ډېر اغېزمن کېږي چې هغه لوڅ، یعنی کوم شی پرې راغلی نه دی، جامې پرې راغلي نه دي، چې هغه لاسونه دي، مخ دی، پوزه ده، غوږونه دي، دغه برخې دي. بیا که چېرته داسې وي که یو چا حتی داسې د یو څه یې اغوستي وي چې هلته غوږونه یې تاوي، دا هم کفایت نه کوي. که لاس کښې یې چا په لاس کړي وي، دا هم کفایت نه کوي. علت یې دا دی چې د انسان په مغزو کې یو ډېر لایقه سلطان موجود دی، خپله مغزه دی انسان، هغه امرونه کوي سړي ته. چا ته امر کوي؟ خپله بدن ته امر کوي. بیا وایي چې وینه د انسان تودوونکې برخه ده، نو خپله مغزه امر کوي بدن ته چې که چېرته د انسان د یو لاس یو ګوته کنګل واله هغه عملیات ته ضرورت شي، خو انسان کوی شي چې بې د قچې ګوتې، بې د ګوتو، حتی بې د نیمه لاس هم ژوند وکړي. خو بې د مغزو سړی ژوند نشي کولی، بې د زړه، بې د سږي ژوند نشي کولی. نو خپله مغزه امر کوي چې زما لاس ته، پښې ته او غوږ ته به وینه نه ځي. نو په سره د دې چې هغه هلته یو کوم څوکي لاس کښې په لاس کې غوږونه تاوي، بیا هم وینه ورته نه ورځي، ځکه چې دننه بدن ته وینه پکار ده. نو په دې اساس دغه غړي چې تاسو یاد کړ چې هغه د پښو دي، د پښو ګوتې دي، لاسونو نه دي، د لاسو ګوتې دي، غوږونه دي، پوزه، دغه برخه لومړی زیانمن کېږي.
ډاکټر صاحب ملکزی، زه غواړم وپوښتم چې شخصي تجربه کې وایم، مثلا یو وار زما د پښو تل یا لاندې برخه ده یخو ول، یا د باندې ومه سم جراب یا ګرم بوټان زما نه و، تقریبا نیمه ورځ مې پښو درد کوه او دغه یخ نه رانه لرې کېده. نو کله چې د بدن ته یخنی نه نوزي یا یخی ووهي، څومره وخت نیسي چې مثلا بیرته عادي حالت ته راشي، او څه باید وشي دفتن چې مثلا د نیمې ورځې په ځای مثلا په یو ساعت کې سړی ښه شي او بیرته هغه عادي حالت ته راوګرځي؟
تنګزه صاحب، که تاسو باندې په رښتیا دغه شیشه تېر شوی، نو زه به وایم چې ډېره غټه تازه یم.
هو، تقریبا دغه د اروپا په دې سړه هوا کې چې څو دوه هفتې مخکې وه، یعنې دغسې پېښه په ما وشوله، زه خپله هم وارخطا وم، اما بالاخره ځان مې لږ ګرم کړ، خو بیا هم تقریبا نیمه ورځ یې ونیوله چې هغه عادي حالت زه بیرته حس کړم، خصوصا په پښو کې چې یخ و.
نو تا وویل چې غټه تالې وستاسې، هغه دا دی چې که چېرته یو څوک مثال ته یو ځنګله کې وي، که تاسو فرزن د غرو د ساترې لپاره تللي وي او لاره تاسو نه ورکه شي، لومړی تاسو چې زه یې مخ تاسې خپله یاده کړه، په واورو کې چې روانه سي لومړی پخې د انسان سړیږي، حتی درد شروع کیږي. نو دا یو الارم دی، دا یو زنګ دی د خطر. کله چې درد راغی په خو باندې، نو دې کې سړی چې کوي شي هر تېښته چې وي، کوم رستوران یې، کله یې کوري یو کوټنۍ وي، هلته باید زر لاړ شي. ځکه که چېرته دغه ځای ته لاړ نه شوې او یو تا باندې بیا یو ساعت دوه ساعته نور هم لاړ درته پاتې ده، ته به وګورې چې ښه هغه درد چې راغی یخ دې وشو، یو ناڅاپه په قرار قرار ستا د پښو درد ورک شي، پښې دې تودې شي. دا نو دا معنا ده چې دا ډېره ناوخته ده، ستا پښې تاواني شوي دي. دا په دې معنا کله چې پښې دې تودې شي، مخکې مې یاده کړه د انسان ماغزه دومره هوښیار دي چې پښو ته وایي چې ستا ته اینه نه درلېږمه. نو د پښو د رګونو لاره بندوي ماغزه. خو کله چې ساړه ډېر شو، ماغزه هم د کاره وځي، هغه بیا بېرته هغه لارې خوشي کېږي، پښې تودېږي. پښې چې تودې شي څه معنا؟ یعنی زړه هم یخي دور سره، هغه وینه ځي پښو ته، هغه برخه چې د وینې توده ده پښو کې سړېږي، بېرته سړه وینه زړه ته راځي، ماغزو ته ورځي، سړی بیا ماغزه خرابېږي. دا په دې معنا کېدای شي سړی ولویږي، په ځمکه ولویږي. بل دا دی، هغه څوک چې د زړه تکلیف لري، کېدای شي چې هلته وینټریکل فیبریشن ورته پیدا کړي، دا معنی زړه هلته ټکان کوي، هغه ولویږي. او که څوک د زړه سکته پخوا چا درلودله، کېدای شي د زړه سکته ورته پیدا شي. او یا دا چې که دا تکلیف نه وي، له تاسو خونه یو ځوان کس اوسي، نو دا معنا چې پښې عیبي شوي دي. نو د دې عیبي کېدل بیا نو څو اونۍ وروسته معلومېږي، چې تاسو بیا وګورئ پښې به بیا نو ښې نه یوازې تڼاکې شوي، بلکې تڼاکې به تکې تورې وي. او حتی کېدای شي چې خبره ډېره سخته شي، سختوالی دا چې د ځینې کسانو حتی امپوټیشن ته خبر رسېدای شي، که چېرته ډېر زر سړی یو توزې ته ورنه شي.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه، او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبرې شي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
مننه ډاکټر صاحب، دی لاسو د پنجو یا د پښو د پنجو یا د پوز یا د سترګو د شا یا د مخ د ځینو نازکو برخو دغه کله کله چې شنې اوړي په ځینو تصویرونو کې موږ ګورو، یا خلک هم چې کتلې دي یخ چې وهلې دي، دغه څنګه پېښېږي؟ یا د فتن داسې کېږي که نه؟ حداقل یو شپه یو ورځ غواړي چې دغه حالت ته راورسېږي. مثلا اوس خو په سالنګونو کې حداقل حکومت او د فواید عامې او ځینو نور مراقبتي برخې کار کوي، مګر تصویرونو کې راغلل چې ځینې کسان لواورو راوستل شول، ممکن هغه ته دغسې مسایل پېښ شوي وي. دغه بیا کوم حالت دی چې لاس پښې شنې اوړي او تاسو د تڼاکو یادونه مو کړله؟
داسې باید ووایم چې په لومړیو پړاوونو کې، یعنې ما هغه وخت کې څوک د څو ساعتو دپاره واورو لاندې وو یا په یخ سي کې وو، نو دا ټول انسانان ټول یعنی ټول یخ وهلي یو شان ښکاري. ځای په ځای نه تڼاکې پیدا کېږي، نه ګوتې، نه لاسونه تورېږي، بلکې دا څو ورځې وروسته، یعنی هغه توروالی درې ورځې وروسته کېدای شي چې پیدا شي. او دا چې که چېرته سړی وایي چې بالکل غړی لکه سکرو اونۍ کېږي، هغه ته هغه ډېر لا پسې هغه اونۍ وروسته بیا هغه تورېدای شي. یعنی ځای په ځای ټول لا درجه، البته داسې بس وایم چې یخ وهل څلور درجې لري، یعنی ټول یخ وهل لومړۍ درجې غونې ښکاري. یعنی هغه دایې چې پوستکی سپین ښکاري، ځکه وینه ترې نه تښتېدلې ده. او هغه چې دی څوک د مثال په توګه لاس دی، هغه خپل لاس ډېر خوځولی نه شي په دې حالت کې، او درد کوي. نو هغه که چېرته دومه درجه کې چې دی، بیا هغه ته هغه وخت دی چې خپله لاسونه د انسان په حساب نه یوازې تڼاکې کېږي، تڼاکې هلته تورېږي، دا یې دومه درجه شوه. او درېیمه درجه کې بېخي داسې کېږي چې لکه سکرو غونې بالکل تک تورېږي، هغه نو بالکل د جراحي عملیات وړ دی. او څلورمه درجه داسې شو چې ټول بدن کنګل وهلی دی، هغه نو د مرګ مغزه به ځای مرګ درجې ته سړی رسیږي. یعنی کنګل وهل د انسان یا یخ وهل څلور مختلفې درجې لري. نو که تکرار کما د اولو ساعتونو کې سړی نشي پیدا چې څوک د اولې درجې یعنی اسانه دی او که بیخي درېیمې درجې ته حتی رسېدلی دی دا په ځای په ځای سړی په د پوستکي باندې نشي پیدلی بلکې ورځې ورځې وروسته بیا پیدا شي.
ډاکټر صاحب دغه حالاتو کې چې موټرو کې خلک ایسار پاتې یا موټر چپه شوي یا د واورو لاندې شوي مثلا په سالنګو کې یا په نورو سیمو کې اوس راپورونه وو چې په سالنګ کې 4.5 متره واوره شوې او ځینې موټر هم داسې بند پاتې وو خلک هم پکې بند وو. دلته خو باتمن د لاسو پښو د ماتېدو د غاړې د اوږې د ملا د دو د ماتېدو ډېر زیات خطر وي او همداسې به شوي وي اکثر. که لاسو پښه ماتې په څه شکل باندې باید ورسره برخورد شي هغه خلک مخکې له دې چې دا نور ټیمونه راورسیږي ژغورونکي چې یعنې که ملا ماتې چې داسې نشي چې هغه ډېر زیات نور هم آی بي شي په څه شکل باندې باید برخورد سره وکړي څه څه کارونه باید وشي او دغسې حالت کې چې یخ هم وي یعنی باید دا کارونه ژر هم وکړي تصمیم باید ژر ونیسي څه مهمه دي په دغسې حالت کې؟
دا تکلیفونه چې دي که واوره وي او که نه تقریبا په عین ډول باندې وشي. هغه دا دی که خطر دی چې یو چا لاس یو د بدن کوم بل غړی مات شوی دی هغه باید ونه خورول شي. هغې دپاره خاص داسې یو د ترانسپورتي وسیله ده چې سکینده ورته وایي هغې باندې سړی باید ټینګ شي. یو څوک لکه د کراچۍ غوندې یا دغه غوندې د څه شی ورته وایي یو د ترانسپورتي کراچۍ غوندې هغه باید څو کسان یو ځای شي حتی 5-6 کسان باید یو ځای شي چې داسې نه شي چې یو کس یا دوه کسه یو لاس نه ونیشي بلې پښې نه ونیشي. نو که چېرته لاسونه ماتې هم هغه بالکل هغه ډوکي یو بل نه بیلیږي که پښه ماته شي هم دا رقم بیلیږي. دا خو ډېر زر انسان وژني بلکې دا انسان چې کوم هډې مات شوی دی هغه باید په ځان پوه شي هغه ته هیڅ ونه خورول شي. دای باید په احتیاط باندې په ډډه واړول شي لاندې هغه تخته چې د ترانسپورتي وسیله ده هغه کېښودل شي. باید په ډېر په احتیاط باندې بېرته په دا کس په تختې واړول شي بیا تخته پورته شي او داسې نه چې د لاسو پښو نه ونیسي او جګ کړی شي. نو دا به نو که پخوا تکلیف کم و نو په دې باندې به بیخي هډوکي یو بل نه بیل شي.
روختیا د ژوند شتمنی
کما پرسنل ډاکټر صاحب نه ده دا شکر نه روغه شه دا اکثره دی
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړې دی.
زه جمعه دین امزایل پرانسین وسلیما په 2013 نه را په دی خوازه دوا خورم ته وی ټول عمرې خور زنه ته کوم څه دا وله
د انسانانو لژن سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.
په افغانستان کې خصوصا دغه سیاو حالاتو کې اکثر خلک کې یو کار زده یا نه زده خو د دې لپاره چې وای مرستو کې منډي وهي او غواړي چې هغه وکي هغه به خپل ژوند په خطر کې اچي یو هغه مریض یا ناروغ هم سم نشي ژغورلای. څه باید وشي په دغه سیاو حالات کې یو هغه څوک چې واقعا یو کار کړی یو زده وي هغه باید را مخ کې شي او د نور اجازه ورکړي چې هغه کومک وکړي. یعنی دا سم ممکنه ده که څنګه
باید ووایم چې الله دې دا حالت نه پیښي. ځکه ته مثال په توګه ووایم یو څوک دی په دغسې حالاتو کې اوبو کې ولیدلی دی. نو اوبه چې دي سړی دي اپورې چې کنګل نه دي وهلي اوبه دا مانا چې دا صفر نه پورته ده دغې درجې. مثال په توګه 5 درجې دي دا اوبه. نو هغه څوک چې په اوبو کې ولوېده یاره کېدی شي چې په 2 دقیقو کې دغه کس خپل هوښ تر لاسه ورکړي او که چېرته اوخته لاسه ورم نه کړي که خپل لاسو پښې ووهي یعنی چې ډېر شي 5 درجو کې اوبو کې 1 ساعت یعنی 5 دقیقې که ژوندی پاتې شي دا به یو معجزه د زمانې وي. زیاتره وخت د 2 دقیقو نه په اوبو کې څوک ژوندی نه شي پاتې کېدی. اوس به ستاسې پوښتنې ته راشم که یو څوک ځان نه پالونی وکړي چې زه د خو لامبو باندې ښه پوهېږم ټوپ کې اوبو ته چې هغه زه ژغورلی شم 2 دقیقو وروسته د خپل به اوبو لاندې شوی یعنی کنګل به والي. نو دغه تجربه غواړي دغه معلومات غواړي بویم چې یو څوک چې اوبو کې لیدلې تر سمه وسیله شته د ژغورنې وسیله هغه چې په مثال په توګه اروپا کې په داسې دي چې د هلیکوپټر راته راځي یو پړی لاندې غورځوي یو کجاوه لاندې غورځوي چې هغه ته وایي که کوې شي زر په دې کجاوې کې کښېنه چې موږ د هلیکوپټر ته پورته کړو یا دا چې که څوک داسې وسیله لري چې هغه پړی ورته چاته کي هغه ځان ټینګ ونیشي او د نور خلک یې راکاږي دا یو خبره خو بې معلومات یو ناڅاپه ځان نه پهلوان جوړول او اوبو ته ورټوپ کول دا منل چې هغه کس چې ولیدل هغه خو غریب خپل ژوند له لاسه ورکړي منتای به هم عین رقم باندې خپل ژوند له لاسه ورکړي
مننه ډاکټر صاحب دا دی اوبو یادونه مکړه یعنی چې څومره وخت کې سړی ژوند له لاسه ورکولی شي یو ساعت مو ویل هغه چې 15 درجه ترغه کاته خو به اتمن خطر زیات وي اوس به راشو برته دې ته چې مثلا جامې کلم دیږي دا څومره خطرناک حالت دی خصوصا هغه چې جوراب مثلا لم دیږي یا کمیس یا پرتوګ لم دیږي په اوبو کې په واورو کې او هغه امکانات نه چته بدل کی یا ځان نشلو سوال څه باید شي په دغه سوالات کې چې هغه د خطر فیصدی لګنو کم کی
نو دا مخکې مې یاد کړ یو کڅوک د چا بدن زون دی نو او سره بعد یو ځای شي یره دا کس په دقیقو کې خپل ژوند د لاسه ورکړي ځکه چې دا په زړه باندې تاثیر لري د زړه ضربان دومره تیزیږي او چټکیږي او غیر منظم کیږي چې د انسان زړه ودریږي په دې حالت کې نو دې حالت کې زه یوازې ټپي توصیه کوم شوم هغه دا چې د هغه کس چې جامی لمدی شوی دی دیر زر بای جامی روی سل چی آقا تا باید وچی جامی ورواغ سل چی او شاو خانه کم پل را دونه کی او که لون زان بانده نو دای به هر یو بعد مترش نو اللہ دی پری رحمو کی
ډاکټر صاحب لکه د تفریح برخې ته ورشو ورزش یا تفریح چې کوي په دغسې حالاتو کې په اکثرو ځایونو کې مثلا برف جنګي ورته وایي چې د واورو په ډبرو یو بل ولي د واورو په توپونو یا یخمالک وهي یا سنوبورډینګ کوي یا ځینې نورې لوبې چې د سکیو سکیټ خو به کمتر وي په دغسې حالاتو کې څومره وخت کولی شي چې که ځان یې پوښلی یا وسایلو لري د باندې پاتې شي ځینې کسان به ډېر علاقمند وي چې ډېر وخت تیر کړي اما څومره مهمه ده چې دغه ټایم د لوبي خپل عیار کې او ډېر د باندې پاتې نشي
دغه حالات کله چې موږ واړو په کابل کې دا هم باندې تیر شوي دي کله چې موږ د کوره ووتلو داسې لوبې ما کولې په واورو کې نو یو وخت نه یو وخت به راته چې زموږ دا ټول د بدن غړو به درد شروع کړ نو هغه وختو کې ډېر زر به هم ځان بېرته کور ته ورسوو بیا کور ته چې به راغلو لاسونه او پښې به هم زر د بخارۍ مخکې ونیولې خو کتل م کله چې دا بخارۍ ته نږدې شو درد به لا پسې زیات شو په دې باندې نو دغه حالت دی چې سړی باید رښتیا کله چې په یخ کې درد در باندې راغلی ډېر زر باید کور ته ورسېږي نو ستاسې پوښتنې ته بارېږم که چېرته څوک تفریحي ډول باندې چېرته ځي نو دا باید په نظر کې ونیسي چې هلته باید نږدې ورته داسې یو ځای اوسي چې سړی په کې هلته خوندي شي یعنې تود ځای باید اوسي یا باید کومه کوټنۍ اوسي چې هلته اور امکانات وي چې سړی بلکې ځان په کې تود کی یا دا چې یو سماوات وي یو رستوران وي اروپا کې هوټلونه دي دا شاید باید وي او که نه وي ښه لرې یو څوک تللی دی واوره کې نو دا باید دا خطر باید په ځان ومني چې کېدای شي زه بیا هلته ولېږم او بېهوښه شم
ډاکټر صاحب په اروپا یا په نورو هېوادو کې خلک الکول څښي او الکولي مشروبات دغه فکر هم ورسره وي چې مثلا د بدن تودوخه به ژر دې سره زیاته شي او خصوصا په یخ کې په افغانستان غوندې یو ځای کې به څه وکړي او آیا دغه تصور سم دی که څنګه
داسې ووایم چې الکول نه یوازې د اسلام د سپېڅلي دین په خلاف کار دی منع دي بلکې طب کې هم منع دي د ډېرو اړخو په اساس باندې راغلو اوسنۍ نوې پوښتنې ده چې ګرم په یخ حالت کې ځینې کسان ادعا کوي چې زر هله لږ الکول وڅکا نو ځان به دې تود شي دا یو بالکل غلط فکر دی د طب دا اړخ هم غلط دی په دې اساس باندې چې الکول که څوک وڅښي هغه الکول چې دی د انسان بدن رګونه خوشي کیږي ارتیږي ارتېدل دا معنا مخکې مې یاده کړه د انسان ماغزه امر کوي هغه ځایونو ته د بدن چې مهم نه دي لکه د لاسونو پښو ګوتو دې برخو ته امر کوي چې تا ته وینه نه لیږم ته مهم نه یې ماته خو کله چې الکول وڅکل شي هغه برخې چې مغزو بند کړي دي هغه بیرته خوشي کی دا معنی چې وینه خ جریان کوي په خوتا لاسو تا غوګونو څوک تا دغه ځای ته ځي کا وینه سړیږي سړی وینه بیرته راځي د انسان زړه ته او مغزو ته دا معنی لري چې بدن بیا نو یخ شو بدن دې چې یخ شو هغه باید خپل مرګ سره مخامخېږي مخکې مې یاده کړه ډېر نور خطرونه ځکه ټول بدن دې ورسره یخېږي تولیږي په ځمکه باندې
همدې خوراکونو کې به پاتې شو د افغانستان شرایطو ته په کتو باندې که احیانا سړی یخ وي او په دغسې حالت کې وي ته څه خوراکونه کومک کولی شي چې بدن تودوخه ژر بیرته پورته بوزي او سم شي
د هر څه نه مهم اوبه دي اوبلن شیان دي کله چې د انسان بدن ښه سوړ شو غړي ساړه شول نو مخکې مې یاده کړه چې د بدن ځینې غړي تڼاکي کېږي دا په دې معنا چې د انسان د رګونو نه وینه یعنی اوبه داسې ویم ساده ژبه باندې وایم هغه په ځای دی چې د وینو په رګونو کې پاتې شي هغه پوستکي ته ځي حجراتو ته ځي یعنی په دې معنا چې د انسان هغه د وینې جریان چې دی هغه لکسي ټینګیږي وینه چې د داسې ساده ژبه باندې لابس چې وینه ټینګیږي د انسان هغه چې د کلکیږي غوټه کیږي وینه نو دې اساس وایم چې هغه مایع اوبه چې دي په وینه کې دي هغه کمیږي انسان باید ډېر زر هغه اوبه پوره کړي یعنې دا مې وویل چې اوس د خوراکو دپاره نو دغسې وخت کې چې یو څوک یخ وهلی هغې ته ضروري نه ده چې سړی سپوره ډوډۍ ورکړي واخله وخوره هغه ورته ګټه نه کوي هغې دپاره تودې اوبه په کار دي چای په کار ده لږ خوږ غوندې چای ورته په کار دی چې اول هغه وینه یي چې لږ څه خټه شوې ده هغه بیرته اوبله نه شي وینه کافي اندازه بیرته اوبه ورته ورسي او بل دا ده چې داغه بدن په چای باندې او توچی باندې بدن یې بیا لږ څه تودېدلی شي نو عمومي خوراک ډېر مهم نه دی دې برخه کې یوازې تودې اوبه توچی مهم دی
دال او ټال
دا نوې تفریحي خپرونه له ازادۍ رادیو
کولای شي د خپلې خوښې سندرې وغوړي او د خپلو سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422212240
ډاکټر صاحب اخیری مسالې ته برا شو د تاسو وخت مو ډیر ونیو مننه کوم بیا د هغه ناروغانو ته چې مثلا په شکر اخته یي مثلا د زړه ناروغي لري یا قلبي تکلیفونه لري یا د سالنډي یا تنفسي هغه ته دغه سدي یخ موسم او خوشند چې په زینو حالاتو کې په پیخو کې بند شي موټرې بند شي یا سفرونو کې وي څه توصیه دي څه باید وکړي مخکې له مخکې شرایط څنګه باید وارزي څنګه
ځم داسې باید وایم چې ډیر خطرناک حالت چې دی هغه چا د پاره دی چې زړه تکلیف لري زړه تکلیف نه باید ووایي چې لاتیني اصطلاح وایم چې کرونا دیسیز چې جرمنیانو ورته کرونا هرڅ کانکون وایي یعنی د زړه رګونه کا تنګ شوي وي دغه ډېر خطرناک حالت دی په یخ کې په دې باندې چې کله چې د انسان بدن یخ شي نو د زړه رګونه یو خاص په خوا تنګ وو نو کله چې یخ شي لا پسې تنګیږي نو دا چې لا پسې تنګ شو دې کې څو علتونه دي چې انسان ډېر زر خپل ژوند له لاسه ورکوي په دغه رګونو کې ځینې کسان دي چې هغه مونږ په لاتیني ژبه کې پلاک ورته وایي یعنې داسې سړی په ساده ژبه ووایم چې هغه په حساب ورکوټي وړې غونډاري پیدا شي په رګونو کې هغه نښتي دي کله چې یخ شو رګونه لږ څه شخ شول تشنج یې وکړو هغه غوټې چې دي هغه پلاک چې دي چوي دا معنی چې دغه چاودلې کټه چې د وینه راځي نور رګونه بندوي بل دا ده چې رګونه مخکې مې چې ویل یو خاص تنګ دي یا خپل لاپس نور تنګ شو دا په دې معنا چې زړه ته نور نو وینه نه ورځي نو دې ته ډېر زر بیا د زړه سکته پیدا کیږي یا هغه کسان چې پر ځان د زړه د ضربان تکلیفونه لري چې د هغه ریتم خراب دی د زړه اریتمي لري نو هغه پر کله چې بدن سوچو دا غیر منظم توپ د ضربان دا اریتمي لا پسې زر زیاتیږي او هغه ته بیا مخکې مې یاد کړه چې وینټریکل فیبریشن کی یعنی دا معنی چې ضربان اته 2.5 سو 3 سو ته رسیږي نو ځینې اوریدونکي به پیږي خپل لاس په لګوته سره خپل نفس باندې کیږي. د زیاتره نورمالو کسانو د شپېتو او اتیا ترمنځ لږ ډېر ضربان دی. نو ضربان چې اته دو نیم سو درې سو ته ورسېږي نو څو دقیقو کې سره خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو په دې اساس ډېر خطر چې دی د زړه ناروغانو ته دی یا حالتو کې دی دی نو خپل ژوند په خطر کې نه اچوي، غرو واورو کې دی ځان نه
بندي. بله، ډیر زیات مننه کوم ښاغلی ډاکټر صاحب ملکزی چې په دغه پروګرام کې را سره تاسو اشتراک وکړ. کور مو ودان له مهمو توصیه او سپارښتنو نه ډیره مننه کوم. له تاسو اوریدونکو هم ډیره مننه. کور مو ودان چې د ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام مو تر دې دمه واورید.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
پلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټي یقیني کړئ.
په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتو کې درنې واورې شوې، سره له دې چې دغه واورې د وچکالۍ په لرو کولو کې هیلي راژوندې کړې، خو ستونزې هم لري. د سالنګونو په شمول یو شمېر لارې د ټرافیک په مخ تړل شوي دي. لږ تر لږه شپېته کسان مړه شوي او ترسلو نور ډیر ټپیان دي. زموږ همکار سلطان محمد سرور په دې رابطه چې څنګه په یخنی کې خلک ځانونه وساتي، خصوصا ماشومان او نور، د کابل د طبي پوهنتون له پخواني استاد ډاکټر احمد الدین مارج سره مرکه کړې او دلته یو برخه تاسو ته خبرو.
السلام علیکم. بیا د خپل هیوادوالو ته سلامونه وړاندېکوم. لکه څنګه چې تاسو فرمایل، واورې خو برکته د خدای نعمت د ژوند لپاره ضروري شی ده. خو دغه څنګه واوره کېدلی شي، کېدلی نه سلپسول یخ راولي او د یخ هوا هم د مرضو سبب کېږي. نو د ما مشوره هېوادوالو ته دا ده چې په دې ګرمه هوا کې دوه مشکلو سره مخامخ کېږي. عمدتاً یو چې څنګه ماشومان ګرم وساتي، دا به یو پوښتنه وي. نو د دې لپاره چې مرضونه لګري وسي، ځکه زیات مرضونه په تېره بیا ویروسونه دي چې هغه په سړو وختو کې په سړه هوا کې هغه تکثر کوي، او معمولا د تنفسي ناروغیو او کله کله هم د دماغي ناروغیو سبب کېږي. نو د دې لپاره چې دغه ناروغیو لګري وسي، بهتره دا ده چې محیط ګرم شي، یعنی د کوټې محیط ګرم شي. مونږ په کلیو کې توخانې لرو، زما په نظر باندې توخانې ښې دي، بېخي ښه طریقه ده. څغه بد ګرمي وساتل شي، د حرارت درجه اتمن د اتلسو یا شلو درجو په شاوخوا کې ترمومیتر موجود دی، کني دوه غټ ورته چې سړی خولب کیونه کی ګرم احساس کی خوري او خولب کیونه کی او هم یخ احساسونه کی. دغه یو بل معیار ده. نو د موږ هوازوال کړه کړه فکر کې چې راځه ماشومان دي ډېر کاری ډېر ورواغونده، کله چې کاری ډېر ورواغوندي صحیح ده چې وجود ځنه ګرم وي، مګر چون پوز او مخ مغه سره موجی سره هوا سره، نو دا وخت دا مشکل نه حل کیږي. مشکل هغه وخت حل کیږي چې محیط ګرمي ورته. نو یو خبر دا ده چې محیط ګرم ورته ستاسو ورته، او دومره خبر دا ده چې وختنه دا بل خبره وختنه دا ده چې په سړو هوا کې په تیرې په واورو کې په موږ په هواد کې ډېرې لارې بندېږي. کله چې ماشوم له مشکل سره مخامخ شي، ناروغي سره مخامخ شي، کورنۍ باید څوکي چیرته ځان کورنۍ شي ډاکټر فلرتي. نو یو خبره باندې باید موږ هیوادوال پوسی چې په سړه هوا کې زیاتره ناروغي ویروسي ناروغي دي. نو دا معمولا انټیبیوټیکو ته یا د میکروب ضد دواګانو ته ضرورت نه لري، فقط په عادي دوا باندې چې هغه د تبې شکول دي پاراسیتامول ورته وایي، او یا بل د ژبل معادل ایبوپروفین ورته ویل کېږي، دوه د درې تبې ضد دواګانې دي. د دغه دواګانو په واسطه باندې کولی شي دغه د ماشومانو طبي یا ټوخی کنټرول کړي. ټوخی خو نه کنټرول کېږي، ټوخی خو ضرور نه کنټرول هم شي، خو یعنی که چېرته تب او ټوخی باندې اخته وي ماشومان دغه ښه دوا ده. تنها او تنها هغه ماشوم ضرورت لري چې باید ډاکټر ته سل په سلو انتقال شي چې هغه ډېر شدید تنفسي مشکل ولري، تیګه وهي، خبرې نه شي کولای، مخ شین کېږي، یا هغه خوبلن کېږي ډېر او خوب وړي ډېر نسبت د نصیب هغې بیدار وي. دغه ماشومان د ضرورت لري چې ډاکټر ته ویل شي. غیر له غنه پرته له دې نه عادي مشکلات د تنفسي مشکلات کېدای شي په کور کې حل شي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړي او روغ سټي یقیني کړي.
ځینې خلک کورونو کې بخاریو کې د سکرو ډبرو څخه کار اخلي، سکاره پکاروي، هغوی ته څه توصیه لري مهرباني؟
ما ډېر جدي نظر مې دغه ده او ډېر په ټینګه وایم هېوادوالو ته چې د ډبرو سکاره باید په کور کې په کوټه کې اصلا استعمال نه کړي، هېڅ باید استعمال نه کړي، سوا سره تېږي استعمال نه کړي، او که چېرته استعمالوي به داسې وخت استعمال کړي چې ټول ویښي د خوب په وخت کې خو د بېخي نه استعمالوي. زما نظر دا ده که چېرته تاوخانې لري نو تنه هماغه وخت کې د استعمال کړي چې دوی ویښي، د ورځې لخوا د ګرمې کړي چې کوټه د شپې لپاره هم ګرم وساتل شي، او یا په بخاریو کې استفاده ترې کېږي نو کوشش دې وکړي چې پخلی باید ونه کړي، ځکه کوټه کې د هغه ګاز راوځي سر د ښه پکله کې د بخارۍ او هغه د نلو شاوخوا چې له دودکش سره وصل ده هغه د ښه په خټو باندې کلک کېږي چې داخل کوټې ته هغه رانوځي، دود یا بخار رانوځي. دا دوه شوې باید زموږ هېوادوال ډېر جلګري وکړي، یو د ډبرو سکار دی چې ډېر خطرناکه او غیر قابل جبران او نه ارجاع کېدونکی، یعنی سل په سلو سره مرګ ته بیایي، داسې رقم ګاز تولیدوي، او بل دی ګاز د ډبې دي، دا د ګاز ډبونه دی سل په سلو د زموږ هېوادوال په دغادي شکل باندې دی استفاده نه ترې کوي، کېدای شي د باندې کېښودل شي یو ګاز یو بخاري لکه شکل لکه پیشرفه یې ښه ده، کنه په غادي ګاز ډبو باندې باید کوټې ګرمې نه کړي سل په سلو باندې.
او ډاکټر صاحب
مطلق مرګ سبب کېږي، دا خبره باید هېوادوال په نظر کې ونیسي، په کم مصرف باندې کله کله بې احتیاطي فکر کوي چې دا ولا فرق نه کوي، خطر نه لري، ډېر زخته ډېر خطر لري، په تېرې بیا دا خطر که چېرته سړی مړ نه کړي د ماشومان لپاره د معلولیت سبب کېږي، او هغه میندې چې حمل لري په دې کې باید جدا باید جلوګیری وشي.
روغتیا د ژوند شتمني.
ما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، دا شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه الدین احمدزی له فرانسې نه وصل یم، په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له 8 تر 9 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.
ځینې خلک سفر کوي له یو ځای نه بل ځای ته، د فتن لاره بنده سي، واوره درنه سي، موټر چلوونکي او مسافر کوم تدابیر باید ونیسي چې له ډېرې سختې یخنۍ سره مخامخ نسي؟ ځان وساتي.
بله پوزم خبر واندې، اول خدا به تر دې چې په یخ هوا کې د تګ راتګ محدود سي، ځکه چې د مثلا موټر کې یا په بس کې سره کېني د ډېر خلکو موجودیت دې سبب کې سي مرزونه یو بل ته زر انتقال سي. نو که چېرته احیانا داسې څوک چې له ډېر مجبوریته سفر کوي نو له یخ سره مواجه کېږي، نو بهتره دا ده چې مخکې له دې سفر وکړي باید ځان باید ښه وپوښي، حداقل 3 یا 4 جوړه کالي باید ولري، 3 جوړه خو باید سل په سلو واغوندي په یخ هوا کې، حتی اضافه کالي هم ځان سره ویسي امکان لري دغه یخ کوم هغه سره مواجه شي، موټر خراب شي یا کوم بل مشکل سره، نو په دغه وخت کې د سل په سلو باید اضافي تدابیر ولري. اضافي تدابیر دوه شیته ډېر مهم دي، یو د ټول د ځان د پوښلو لپاره، او له ټولو مهم د پښو د پوښلو لپاره ډېر مهم شی ضروري شی ده. پښې باید داسې بوټونه یا پخوانی کلاو شوي د موږ داسې وطنو کې اغوستل کېدي یا موزې ربړي، دغه زما په نظر باندې اوس هم ډېر ښه شی دی چې زموږ هېوادوالې په کورو کې ولري. که چېرته په اوږدو سفرو باندې ځي نو دغه موزې باید ولري، او د دې سایز باید اندازه باید یو اندازه لوی، ځکه چې دوی کولی شي 3 یا 2 3 جوړې جوراب لغه لاندې واغوستلی شي، نو ځان دې باید ښه ګرم وساتي. ځان ګرم ساتل هم دغه دوه نقطو ته ډېر مهم دی، یو د خپل ټول وجود ځکه د وجود زه کوشش باید ولري بسره باید کلی ورواغ ودی اتنه سی کلی ډیر ډبلی دا د مهم ده، یعنی دیو جوړه نه ک ډبل می ک دوه دني फायदा نه کی نسبت لنه سی 3 یا 4 دني نازک نازکی اغه ډیره फायदा کی، نو دغه سره رقم کلی دی واغوندی دی وجود حرارت زای نه سی، زکه دی وجود حرارت ک زای سی بیا برته دا د سب کی سره حرکتونه کی، نو د سړی مړ کی سل بسلو، او بل پخه مهمه دی پی زکه سره کیږي دی په خو باندې یو پی تا او بور نه وزي لمدي سي او یخ سره مخامخ سينو اتمن وینه بیا کومه ورزي اپ کې توريږي قط او کار نه سي کولای بیا او دغه دوه برخه ته متوجي اوسي سردونه مهم ده خو ډېر جات مهم نه ده او بل مهمه خبره ده چې پوز دې هم باید نازک تسمال باندې پوزیشن باندې دی یا لونګي په برخه باندې دی خپل پوز هم وپوخي یو طبقه یو هغه مهم ده یو 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 طبقه په سره 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 قطع کی اما یو قطع مهم ده چې یو قطع هغه باندې مثلا دی تسمال په یو قطع باندې یا دی لونګي په یو قطع باندې شمبه یو قطع باندې هم پزام وتړي خلک سره دا مهمه خبره ده
او ډاکټر صاحب دغه سره وا کې کله ناکله د خلکو ګوتې ولاسونو دومره یخ سي چې خوروي نسی د سي به حساب پات سي په هغه حالت
کې هم bale bale موږ له پاره مویل سي لاس او پی خو لاس کوي سره پیډي په واشي خو پی ډېر مهم دي نو کوشش دی وکړي چې د لاس او خو سره ډېر باید کوشش وکړي د سکش باید موجود دي که د سکش موجود نه وي چې هر شی موجود دي خلطي پلاس کې ګرمي خلطي رغڅوت نن خلتي پلاس کوچی او سونه خلتو کوچی البته او کې دي ګرمي وساتي ځکه همدغه دوه مهم ورغان نه دي چې سړی فعال په ساتل کېږي او دا لمنځي دا په دې معنی نه ستنه دغه چې یخ دا لمنځي دا نور وجود تر چې ته ګلاس ته یخ سي او تور سي شنه سي نو دا دې ساتل کېږي چې مینه لخته سي دغه لخته کې داسې موضوع لري چې ساکتي مزري کې سړی او یا سکتی قلبی وی که سره دا شان مهم دی دا لاس او په ډیر مهم شه دا باید ګرم وساتل شي
ژوند کروغ یی که درد لري تیریږي خو متل دی وای روغ سټه نیمه پچای ده
خپل ماشومان ته دا پولیو زد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ سټه یقیني کړئ
کم خوگی گی دوسا پتلو منی چی گورو کل چم خوگی گی یا بازی زنیم چی زنمی دیریا کم خوگی گی دوسا پتلو منی چی گورو کل چم خوگی گی یا بازی زنیم چی جم بولا بتا خدا پفا منگا پتا تو جم بولا بتا مفتون پفا مت کا پتا تو بدوغت با مرما دل وا رجانا نیام بے کاندی بردی دا لگما زل دل خانا یام با کاندی بردی دا لما دو رخمان جانان یاوانا خاطر و خیاما دمرا نازک دے چی خبر کبھی ہم خوگی گی وہی دمرا نازک دے چی خبر کبھی ہم خوگی گی آواز زنیم چزڑ میں
دیا کم خوگی گی دستا پتلو منی چی کورم کل چم خوگی گی یا بازی زنیم چه اختر شبی لالا جواهر ما خدم دانا یونگه اختر شبی لالا جواهر ما خدم دانا یونگو تاپا داغت با فرما دل را تجانا نیونگه کنی پردی دل ما جلن پتر توپک سوره سوره شین خوگیگی جلن پتر ٹوپک سورے سورے شین خوگی گی ایچی گولا لیستر گی دیڑا کی شیلنم خوگی گی ایچی گولا لیستر گی دیڑا کی شیلنم خوگی گی یا بازی زنیم چی زلمی دریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورو کلا چم خوگی گی یا بازی زنیم چی تو با داغت با مرم دل با رجانان نیم بی کندی بردی دلک مازدان با دل خان نیم بی کندی بردی دلی مرا غزدان با دل خان نیم بی کندی بردی دلک
مازدان. تاسی فیسبوک کاروی؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio.
ولي ده